سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه صفی الله سانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې د افغانستان اساري زیرمه د یو امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي ښاغلي کرزی دا خبره وروسته لدې کړې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې ویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اساري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پښتوانه ده کار واخلي ښاغلي کرزی په ټویټر لیکلي د افغانستان بانک اساري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نکړي د پاکستان د بارنوی چارو د دولت وزیر حنا رابانی کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي اغلی کار پرون په یو مرکه کې ویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده اردوان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لورې د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده هند پرون افغانستان ته شپکټنه طبي مرسته واستوله هندي رسنیو د خپل هیواد چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اوم پیټه ده په پرونی مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندی روغتون ته وسپارل شو ضروري درمل شامل دي هندي رسنیو وایي 500,000 افغان سکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولېږدول شي په کابل کې د جون په 28مه د سکانو پر ګوردوارې لبري د ورسته پرون د افغان سکانو لمړی ډله هند ته لاړه دا یو ولستن افغان سکان د هند حکومت او د دغه یواد د مدني ټولنو په مرسته په ځانګړي الوتنه کې ډیلی ته لاړه او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلی سیلانیانو د ترور او تختولو د حادثې په اړه د راپورونو له خبرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلی سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی د خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلی سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغیزمنې کړي کول شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې اول ولې را بشو د پروګرام معرفي ته په کابل کې د طالبانو له خوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده
د کمیټې لري کمیټې کې باسونه لري د کمیټو نتایج به بتر له مسولینو د غونډې سره شریکيږي ممکن پرې کلی کول د حالت به موږ وګورستې کوم موضوعات تر باستان دي ولې او څه باندې خبرې
د غونډې په تړاو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو
تبې عدالتي شاهدان یو چې شزه حضور نه لري د ما په نظر طالبان په دې حق لا شزه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې شزه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي
امریکا یو طالب چارواکو په دوحه کې لیدلې امریکا میشته کارپو شفیق همدم وایي
طالبان کې یو سنر مخ راغله چې دا به امریکا دې ته اړو واسي چې دوی هم د خپل اړخه سنر مخ وخی خو تر ټولو ستر موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو لپاره امتحان په توګه کارول کیږي
نورستانی ځوانان له جګ ولوره پتنګ دي
دلته ولولې چې دا ډېر جګ دي څوک مالونه ورکي څوک واغاني ورکي څوک سلاخلي او موږ ساتونه وسم نشته چې مثال دا شی ورکو بس دا نه خدای چې بس دا شی ګرځو نور
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شاوخوا درې زره دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللې خپل غونډې ته دوام ورکوي په دې غونډه کې هیڅ خزه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي را غونډ کړي چې خپل واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي اسمت ساروان او نور جزئیات
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لوی غونډه هلته جوړه شوې داسې وشوي او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته لدی وشل شوی چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړي دوی هم داراز ویلی چې دغه کسانو د لوی جرګې خیمه ته نشتې لې و بام څخه ډزې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 واکونه د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو څخه باندې لس میاشتنی واک ته په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې د خبریالانو د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان ازادي محدود کړي ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصر الله وایزی بامیانی دی خبرې توجه جلب کړ چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي او د هرات ولایت د مولوی انصاری دی خبرې چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غک په قهرجن ډول وځپل شي ډیر توند خبرګونونه وپارول. سره لدې چې نن د علماو د غونډې دوهم ورځ پیلېږي خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریز بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو دربار هیله څرګنده کړي چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقوقو په اړه ښه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شنکی کړو خیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولې او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د فکر کوم چې نو د دومره لوی غونډې راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټول ستونزې چې اوس ولسو سره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به دغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریزي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای زکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمنه چلیږي او دنیا هم له فیلی وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی د افغانستان کې مختلف اقشار نر او ښځې روشنفکران رون آنده مشران مدني فعالان متخصصین مختلف کسان ټول شوی په یو ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې بعد بحث کړی تر څو پورې افغانستان د اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وای په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوی سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحا کې خبرې وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوی کې چې مشرۍ د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وغږدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستي زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر هم راسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان حافظ احمد تکل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی ل امریکایي پلاوی څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلې بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لار غوړه شي ترڅو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبري په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستيال ویان په وینا ټام وست د دوه په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا لدی سره ده چې د تروریزم مخونی ولشي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول شوانځي پرانستل شي او هغو افغانانو ته د وټلو لار ورکړل شي چې د اگست تر 15 وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وبل دغه هدفونو ته د خبرو لاري در رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی. خدا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیر بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیوش بنو ولاړ دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونی زده کړو ته پرې نه خوده، له طالبانو سره خبرې درولې وي خو دا د اوسی بیا پیل کړي. عصمت ساروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپو شفیق همدم سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکه وخت رئیس چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خوونزی دفتر او یا کار دروازې بندي کړې د هماغه وخت رئیس د امریکا متحده ایالات حکومت هم د طالبان سره خپل اړیکې راشه درشه او مذاکرات ډیر محدود کړې وې. په دې ورسته یو کې د طالبان پرانديز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت د تقانې کړې شوې چې طالبان سره کیمی خپل مذاکرات لسر پیل کړی.
همدر څه ستاسو معلومات سړي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدې شي تورستي کړي د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټولګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبان ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغه کې خاص کر د لګکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده. طالبان ته په تاکید سره ویلی چې دغه شرط دوی نشي لري کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث واچي هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، د مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان پا په نامه لا هم دلته بخوندی وی خو د تعزیرات لاندې بوي.
څه فکر کوئ چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونو کې البته طالبانو غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالاتو دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نیمې پوره شوی یا یو د دغه شرطونو نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بله موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوي چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د واستوالو مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي، او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې اوسه پورې کوم رسمي اعلامیه نه ده خپور شوی، خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبانو کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ یوازي چې دوی هم د خپل اړخه سندرمخت وخی. خو په تر ټولو ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو لپاره د یو ټیسټ او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخت پورې چې د خزو نجونو پر وړاندې د مکتبونو، ښوونځیو، دفترونو دروازې پرانې پرانستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا و نشي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زخه دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. کغواړی دا شی به مول نور سره شریک کړي، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0422 12 شپږ 40 0.
ټاکل شوی ده چې د افغان خزو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان خزي د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومي شوی دي، او د چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندیښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان خزو او جنو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیرنی غونډه رابلل لیده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپای اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي، او پای کې به یو پریکلیک هم خبر شي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او انجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي، او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي، او تکرار په افغانستان کې د شوزو او انجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري، دا به په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپای اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان شزاون جنو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې دویونه مخکې طالبان په افغانستان کې د شزاون جنو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د پچینی واکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو د برخې ته مخ راغلاست وایم. لمړی باور شو د غو کسانو شکایتونو او خبرو ته چې وایي کې ګری خریلی وی طالبان ورته دولتي ادارو ته د ورتلو اجازه نه ورکوي او په دې خاطر کارونه په اونۍ زندګی خود طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا اداوی ردوی وای په دې اړه هیڅ حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې د ظاهری ملوزات په خاطر د مراجعین حکومتي ادارو ته پرینه خودل شي.
یو شمیر ولسی افغانان چې د طالبانو ادارو ته د خپل قانوني ستونزو د حل په هدف ورغلي وای په دې پلمه چې ګیره نه لري د نن نه پریخودل کیږي. د مراجعین وای سره لدی چې د طالبانو د حکومت نظامیانو ته ویلي چې دوی حکومتي کارکونکي نه دي خو بیا هم اجازه نه ورکړل شوی. له دې ډلې یو ځوان چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دروازه کې خلک ولاړو موټر نه کوښ وي څو کسه چې ما سره رسره و هغه ته چې تاسو تلی شو د ګیر نه لري دغه نشتلی مونږ ورته چې مونږ کار لرو مراجعین یو مونږ د دولت رسمي کارمندان نه یو مونږ راغلی یو وزارت کې مکارونه بند خپلو کارونو پسې ګرځو دوی وی چې مونږ نه امر ده اول کې لکتیز و وروسته بیا وی چې دای مونږ د پیساله نه د مشرانو پیساله ده تاسو اجازه نه لرو چې داخل تلل شئ.
د سمیع الله په نوم یو بل ځوان هم وایي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په دروازه کې په ډیره سختۍ اجازه ورکړل شوه چې دننه شي خو وایي هلته د ده او نورو مراجعینو کارونه له دې امله ځنډېدل چې ګیرې نه لري.
عجیبه غوندې برخورد کوو بهانې راته کولې دا شی بیا وروسته نصیحتونه شروع کړل او ګیره پرې ده او داسې کاغذ یو کنه څه په دې ورسېدم چې دغه ټول دغه زما کار چې بند دی او دارته نه خلاصي دغه د ګیرې د وجه نه هغه ته نور خلک هم وغم دغه شکایت کوو کارونه پاتې وو ویل چې نخالې نشته او ګیرې نشته تاسو دا کارونه دغه شي پاتې دي. زه نه پوهېږم چې مونږ خو نه د دولت کارمندان یو نه د دلته وظیفې اخیستو پسې راغلی یس خو مونږ خپل کارونه دي او دولت کار کوم دولت دی مونږ باید دغه کارونه مونږ تخلاص کړي.
خو د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مولوی اکرام الله اسرار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادارت کړه چې مراجعین د ګیرې د نه درلودو له امله ادارو ته نه پریښودل کیږي. بلخوا د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وایي چې د دوی لخوا کوم حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې بې ګیرې مراجعین د دولتي ادارو ته نه پریښودل کیږي.
استاسو نشته او کاملا بیا اساسه دي کاملا دروغ دي هیڅ حقیقت نه لري.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته ویلي وو چې ګیرې دې پرېږ دي او کې پرې نګ دي لدندو بلري شي خو اوس د حکومتي ادارو مراجعین هم وایي چې لورته غوښتنې سره مخ دي. طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته په ګڼو مواردو کې په ښځو او سړیو بندیزونه لګولي خو د دوی لخوا ډیر کله ویل شوي چې غوښتنې یې الزامیت نه بلکې توصیهیي بڼه لري. که د دې حکمونو پر بنسټ ولسی خلک ځورول شوي هم دي د طالبانو د حکومتي ادارو لخوا تل رد شوي او ویل شوي چې دا د دوی پالیسي نه ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو
وس باور شو لوګر ته هلته دغه ولایت اوسیدونکو وای چې باید د پاسپورتونو د بیش پروسه برته لسره پیل شي ځکه چې دوی لګڼو ستونزو سره مخ دي.
د لوګر هغه شمیر اوسیدونکو چې غواړي پاسپورتونه ترلاسه کوي د سلور میاشت د دې ولایت پاسپورت عملیات ته زیو راځي خو دینه نو سبب هم ورته کیږي او د پاسپورتونو کاری نه کیږي. دوی وای ډیرې پاسپورت اخیستونکو هغه کسان دي چې عاجل ناروغي لري او غواړي خپل ناروغان بهر ته ولېږدوي خو د پاسپورتونو د نشتون له کبله بهر ته تګ نه کیږي. د لوګر اوسیدونکو شفیع الله مشال راډیو ته ویل
زه خپل ناروغي ما غواړم چې لاړ شم پاکستان ته ترڅو د خپل ځان تداوی وکړم. زما پاسپورت کې مخت خلاص تا التمنوي پاسپورت ورته ورکړای دا نه د هغه پاسپورت درک لګول کیږي او نه نور خلک چې غواړي چې پاسپورت واخلي د دې پاسپورت تک شونه ده. نو له دولت نه مو دغه هیله ده ترسو په دغه برخه کې جدي توجه وکړي خلک له زیات ستونزو سره مخ دي. پاسپورت حق ده باید پاسپورت ورته ورکړل شي که څو خارج ته ځي مغه خپل کار ده د یو هیواد بل هیواد لپاره زی.
د لوګر یو بل اوسیدونکو زرک وای پاسپورت امریته شپږ میاشتې کې اسناد سپارلي او بانک ته پیسې تحویل کړي دي خو سه اسناد بالکل بې درکه شوي دي.
ما تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي پاسپورت ما بخینه درک دي نشل ور دلته راغلی یم نما خپل مشکلات مریضم د تقریبا یو کال زه پېښور ته روانم یو کال خو دغه یو کال کې زه بیا بیرته موده کې تقریبا نه درې څلور میاشتې په تذکره باندې واوښتم بیا کابل ته شو لاړم درې څلور ورسې د خدای خاطر وکړي موږ پیسې لګولي مصارف هم کړی ده دیارلس لکه څوارلس لکه افغانۍ مصارف کړی مځکې هم خرڅې کړي که موږ څوک دي موږ د دوایي سیستم واوښتل ختم شو دوایي وخت هم واوښت که موږ څنګه وکړو سبا غریب خلک یو.
بل لوري ته د لوګر د امنیت قمندانۍ مسؤلین د پاسپورت اخیستونکو ستونزې او مشکلات منی او وای چې تر راتلونکو دوه اونۍ به په دې اړه شته ستونزې حل شي. د لوګر د امنیه قمندانې وایان احمد الله انسوی په تیر شپږ میاشتو کې د شل زرو تنو څخه خارجي اخیستي چې په عمومي ریاست بوج زیات شوی خو تر دوه اونیو د ستونزو حل کیږي.
په تیر شپږ میاشتو کې مونږ تخمینا تر شل زرو کسانو پورې مونږ دغه عریضې اخیستي وې چې هغه ته په ریاست باندې بوج زیات شو. بل اخره په وقفي ډول باندې د دوی پاسپورتونه اجرا کېدل، نو هغه پروسه تر اوسه هم پاتې ده، یعنی هغه پاسپورتونه تر اوسه مکمل نه دي اجرا شوي. نو ان شاء الله راتون کې دوه هفتو کې به کوم پاسپورتونه چې مخکې خلکو عریضه کړې وي او نور مراحل طی کړي وو هغه به ان شاء الله مونږ په دوه هفتو کې تکمیل کړو، او راتون کې به ان شاء الله مونږ د ریاست امر ته انتظار یو. هر وخت هغه مونږ ته هدایت وکړي مونږ ان شاء الله دا پروسه به شروع کړو.
یاد دی چې په وروستیو لسو میاشتو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، دا څو مزل دی چې د نامعلومو دلایلو له کبله د پاسپورت د عمومي ریاست لخوا په لوګر کې د پاسپورتونو د ویش بهیر درول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولوار د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي، خو بیا هم ډیر ځوانان په دې نه توانیږي چې له ریواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي، خو زیاتوي په نکاح کې چې څومره مهر ټاکل شي هغه د واده د جنۍ حق جوړیږي. خو په نورستان کې خلک د خور او لور په سر تر 15 غواګانو پورې ولور واړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان په مرکز او زونو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې الور ولور له عمل کلونه کلونه لودونو به برخې پاتې وي. ځوانان وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو په خوانی ورباتي دودونه له هم پالل کیږي، چې په دغه دودونو کې زونو د ځوانانو ژوند لسخ کړهو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره وسوم د نورستان په زنو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات ساروی غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربي نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شامدری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سیده ورور ازمنګ شیده د عام منطقه کې شیده د زمنګ شام دره کې ډیر زیات اغه ده، زکه تقریبا دا سیونی سا چې 25 غواګان اغه اندازه باندې سل بوزي دي کې 15 غواګان اخلي او یو ملکلان شګو او یو لګ روپۍ نقد زمنګ اغه کې شیده دا راوځ ده.
د یادې ولسوالۍ یو بلتن امیر شاه وایي د وی خزي په سری سروي ورکړیو خو مناسبات یې خنو، طلاق یې ورکړ او اوس چې بل خزه کړي د سارویو د کموالی لامل د پلار په کور ناشته ده.
مکه منګه واده کړي او اتلس غوغانې ورکړي، ما بین کې منګه مېس کې جنجال راغی، چې جنجال راغی بس هغه منګه طلاق ورکړه، هغه مال حالت پاتې شو. دا دویم خزه چې منګه وک دا غوغانې ما پیدا کړي، دا بل چې دا سلام ما پیدا کړي، دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي. تر څو پر چې منګه لاس کول نه شو وخت پر زمونږ لاس کې چې نشته چې دا منګه خپل خزه واخلو ولولې خلاص کوم.
په نورستان کې د لوړ ولور له عمله ډېرې ځوانان او پیغلي د ځواني په موسم کې لودونو پاتې کیږي. دو تنه اجمودین او عبدالسلام وایی
نور مونگ بس نیشتا چه دیتا داگا پورا کو دیوست کار کونو دا سم گرزو
دل دا ولوله چه دا دیر جگ ده سوگا مالنو وار کئی سوگ واغانی وار کئی سوگ سلاخ لی و مونگ سا دونا وسم نیشتا چه مثال دا شی وار کو بس دا دن خدا چه بس دا شی گرزو نورو.
دینی علم جمدین وایی چه په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي، خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي خو دلته یې د ولور په نوم پلار اخلي.
چې دا غواګان یا د مالوله چې کوم اخلي د ښځې حق اخلي، او یعنی د پلار حق نه ده، د ښځې حق دی چې اوس دلته خو دوی له سره پریوان پوهېږم چې دا زما حق دی او کنه دی.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چارواکي وایي په دې اړه یې رسمي ګام نه دی پورته کړی، خو په جماعتونو کې لملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې واوري. هم درنګي مطالب وګورم. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزول لاندو خبرونه ته
په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد پرون په خبری کانفرنس کې ویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې د افغانستان اساري زیرمه د یو امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. کاغلی کرزی دا خبره وروسته لدې کړي چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې ویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اساري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پښتوانه ده کار واخلي. د پاکستان د بارنوی چارو د دولت وزیر حنا ربانی کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل اقتصادي نظر د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیې له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. او د ایران له لورې په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو خبرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. لنډ خبرونه مو واوریدل، په تفصیلي د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کو سو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو سلامونه می اومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، خوشاله يم چې ستاسو د خبرونه وخت را رسیدلی دی او له همدې شیبې څخه ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت هم را نږدې شوی دی. د دې لپاره چې ستاسو زیات شمېر پیغامونه په دې خبرونه کې خبرو کړو، نو ځکه رابسو او د نن ورځې دغه خبرونه به راسن ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې تاسو په هغو کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه ونې کې هله د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت نه. دوستانو، ما ته یو کس د ایران هیواد نه زنګ واله او په نامه د مسعود خرمی وایي د شپکل کېږي د ترغله انسان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ماری پیټي وایي کورنۍ نه هیڅ معلومات څو غواړي چې د مسعود خرمی پاک معلومات پیدا کړي. ما ته د کشمیري د زنګ وایي 0 8 4 8 4 8 6 8 هم 0 9 8 21 21 0 1.
السلام علیکم روشن صاحب، محترم سلام نه تاسو ته د برنامه ټولو مینوالو کوم احمد خاص د پین فکر حرام محمد محمدی د کابل رات کلکان څخه نه نه موږ د ماشوم پیدا کړ د رئیس په نامه د شپږو کړو د لکه ثابت تکلیف هم لري په حکومت تور ځانې ترتان دي که هر څه ما باندې لري نو ما ته د پدایې مروزنګ وي نمړا وته انټرنس مروایم تیروایا اتیا نه هی سپکه وکړا دلس میرا متا نه تیروایا لاس وطن دوس اتره وزونه یعنی څه تیر څه تیر وو یو څه تیر ز دوا ات نه دوا دلس میرا متا نه تیر وو ات څه تیر دوا نه شپد وو ات اس کار څه ما غوړي د ما دې په دوس میرا زنګ وی له خدای سره.
سلامونه نیکی هره دا د رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته خکار دلاندې مل جلال آباد لخاره جلال آباد خارینه پر میډی پسیمه کې څنګه کوچنی پیدا کړی دی چې خپل نوم سمولاخه او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ما شوم تقریبا شپکلن دی، ټوري غټي غټي سرګي دی او په داخلاس کې د ماریو نه یو لاس باندې په خپل شوی دی، دغه په داخلاس کې دی ټوري او شنه ماری دی پکې پاتنه خیدره ده په دې چپ لاس یې د سوځیدونه خمشته دی. نو ماشوم تقریبا شپکلن دی، کدار چا وی یا دار چا لکورنی وی نو موږ د دایره نو هله کو چې موږ د پیغام نشر کی او د خلک د خپل ماشوم تر لاس کې ور دړک شماري وای ما بل کې ثارات شماره وای مې پر و سو یا وتیا درې سو نه شپک سو درې نه پر و ات یو درې صفر نه شپک صفر دی ورې با شماره صفر و سوه یو اتیا صفر و سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یعنې صفر و سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یو یو کښې وایم په دغه شماره چې دی واټساپ هم فعاله دی صفر و و یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ دغه د واټساپ شماره هم ده تلا شمېره بیا هم وایم صفر و سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې نو په دې هیله دا کوچنۍ د هر چا وي او ترلاسه کړه د دې ریډونو هیله کوو دا زموږ پیغام نشر کړي او په بیا بیا نشر کړي چې دا کوچنۍ په خپلې کورنۍ ته ورسېږي مننه د دې ریډونو څخه ښکلې برنامه یې په لاره اچولې ده خدای په امان
سلام روشن صاحب تا ته وایم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم زه محمد حبیبالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم په یو پیغام پرېږدم دلته یوه ماشومه ده چې پنځه یا شپږ کاله عمر دي تورې جامې پتن دي سرې وختان دي سره وختان دي شنې سترګې دي د افغانستان درې رنګه بزړي هم په لاس دي دغه ماشومه وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم زما نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی په دغه کورنۍ کې هر څوک وي نو موږ سره دی په دغو شمېرو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سوه یویش څلور څلوېښت شپږ پنځوس یو یو درته وایم صفر و اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن شمېرم دا صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نهه پنځوس روشن شمېره بیا درته وایم صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نهه پنځوس شمېره یو ځل بیا د واټساپ درته وایم صفر اته اویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن صاحب وروستۍ کې بیا هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسېږي
بلې السلام علیکم ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلاً د لوګر ولایت ځان ښې تورې جامې پر تن دي او تورې شنې چینا څپلکې پر پښو دي او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم ښایي د هر چا دا ماشوم وي د مهربانۍ د لمحې زموږ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي روشن شماره صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویش څلور سوه اته پنځوس اتصالات شماره صفر اته اویا اووه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي یو ځل بیا تکراروم صفر اووه نهه شپږ پنځه دوه اته څلور پنځه اته اتصالات شماره صفر